استفاده اعظمی خود را بکنم.
سپاس یک جهان آقای مصبا. شنونده عزیز، شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو آزادی را فراموش نکنین، 0798-061-061. تشکر از همراهیتان تا این دم. تا یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلال زی باشین. وقتتان خوش.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د دې ساعت یو ساعته خبری خبرونی ته په خیر راغلاست. آزادی رادیو د خبرونه به تر یو لسو بجو وی. په خبرونه کې د افغانستان او سیمه پر حالاتو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر حالاتو مهمې خبرې وکړي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څوارلس غړي د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. روسیه ویلي چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. او مصري چارواکي وایي چې د هغې الوتکې ټوټې موندل شوي چې پرون له فرانسې د مصر په لور د مدیترانې پر سر راغورځاره سوه. پام وکړئ پوره خبرونو ته. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي او له افغانستان سره به د دې پوځي تړون د مرستو د دوام مسله څیړل کیږي. پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د نننۍ غونډې په اړه خبریالانو ته وویل:
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the
مشت غوس ناتر د ماموریت پر مختګ او لافان ځواکونو سره د مالی مرستې اړتیا تیو همدارس داسې یو طرح لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور وارزو.
نن بعد افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوریدلای سي. په مرکزی بغلان کې د یوې کورنۍ څوارلس غړي د ماین په چاودنه کې ووژل سول. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه سوې او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل سوي دي. د کوهستاني په وینا په وژل سویو کې 15 ماشومان او 2 ښځې دي، درې ماشومان په دې پېښه کې زخمیان دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ امنیه قومندان د چاودنې مسؤلیت د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو راچولی دی. ډاکټرانو ویلي چې د دوو زخمیانو حالت نازک دی. روسیا وایي چمتو دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې خبري اژانس ایټاټاس ته ویلي کچېرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کېږي نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز د افغانستان په ځینې شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا ته په اشاره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار کې د ماین په چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال وژل سوی دی. د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې جنرال عبدالبصیر شهروند هغه مهال پر ماین وال و چې د شاولی کوټ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې د ملي اردو پوستې ماینه کولې. د شاغلی رادمنش په وینا جنرال شهروند د ماین په چاودنه کې اول زخمي سوی وو او روغتون ته په لاره کې سا ورکړه. او په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پالمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوندو حکومت پلو او قمندانانو ترمنځ له اختلافونو ګټه پورته کړې او پر یوه کلي یې حمله کړې ده. د 209 هم شاهین قول اردو لومړی لیوا ویاند جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل مرکزي او ولایتي چارواکي هر څومره زر چې ممکنه وي باید دلته د ځایي قمندانانو ترمنځ د روانو اختلافاتو مخنیوی وکړي. د فرانسې د بارونی چارو وزیر چپن ناګورنو کرباخ کې د روان کلکیش ته حل لپاره د مینسک د لیل رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. باریسیا باکو د دغه سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د آذربایجان خارجه وزارت وایي چې د آذربایجان او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د مې د میاشتې په 14 په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. هغو هیوادونو چې له ایران سره د اټمی موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې تیر کال د اټمی موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه اورباندی نرم سي. خبر پانه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه په پام کې نیول سوي چې پر اساس یې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه سته او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونکړي. د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال رئیس د سی ان ان تلویزیونی شبکې ته ویلي چې دغه شرکت ته هغه الوتکه ټوټې موندل سوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادره کشوه. په عین حال کې د العربیه تلویزیون شبکې رپورټ ورکړی چې په دغه پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم موندل شوي دي. تر دې مخکې د یونان پوځ ویلي و چې د کریت په ټاپو کې هغه ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایي شرکت د دې الوتکې به وي. دغه الوتکه له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. په سپینه ماڼۍ کې چارواکي وایي دا به لا ډېر وختي وي چې د پیښې پر عواملو خبرې وشي، خو یو شمېر مصري چارواکو ویلي ښایي دا الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې راغورځېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلویو لیست څېړي څو معلومه سي چې کوم سختري دی، خو د الوتکې د سپرلویو په منځ کې نه و موجود. د امریکا د استازو مجلس د 602 میلیارد ډالر په ارزښت د دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړ چې پر اساس به په اروپا کې د امریکا د پوځ د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ وسي. دغه لایحه پرون تصویب شوې ده. د امریکا د دفاع د وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ به وکړي چې په اروپا کې د نورو سرتیرو او وسلو لپاره لګښت 4 چنده غواړي، او په ختیځ اروپا کې د ناټو د اندېښمنو متحدینو د آرامولو سره مرسته کولای شي. دا تر هله مخکې لدی چې ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره واستول شي باید په همدې برخه کې د امریکا د سنا له طرحې سره تطبیق شي. او بروکسل په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر سړې جګړې راوروسته د دې پوځي تړون د تر ټولو سترو پوځي ترتیباتو په نهایي کولو خبرې وکړې. د ناټو متحدین دا پوځي ترتیبات د روسیې په وړاندې خپلوي چې دوی وایي تر پخوا زیاته تیری کوونکي او د پیشبینۍ خلاف شوه ده. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د دې پوځي تړون عمومي منشي ین سولتنبرګ وویل دا خبرې اترې به په جولای کې په پولند کې د ناټو د مشرانو د تاریخي غونډې لپاره د چمتووالي په هدف پر ټولو مهمو مسلو متمرکز وي. د پولند په سرمشریزه کې به د ناټو مشران په رسمي ډول د مخنیوي او خبرو اترو د پالیسۍ د یوې برخې په توګه د دې تړون پر ځینې ختیځو غړو هیوادونو کې د نورو پوځیانو پر ځای پر ځای کېدو پریکړه تصویب کړي. تاسې ازادي راډیو اوري. منو اوریدونکو تاسو به نن په دې خبرونه کې د بروکسل غونډې څخه معلومات ترلاسه کړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن بروکسل ته په دغه غونډه کې ګډون کوي، او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه ویلي دا به هم واوري. جان کیری پرون په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل چې نننۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ترمنځ نشته امنیتي اندېښنې پیدا کړې دي. په فاریاب کې د دوو ډلو ترمنځ شخړه روانه ده. په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پاکستانه دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی څرګندونې واوري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی، او د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د موافقې د مساوېدې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د دغه خبرونې په پای کې به تاسو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نوی فکر هم او ځوان فکر هم واوري. د خبرونې اول رپورت مو د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو پر غونډه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په دغه غونډه کې ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم نن دغه غونډې ته ورځي او په دغه غونډه کې به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر څرنګوالي خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره ډیره مهمه وي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په بروکسل کې دی. هغه زیاده جان کیری د خبرو جزئیات وړاندې کوي.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission and the need to continue our financial
مشت غوسناتر د ماموریت پر مختګ او لافغان ځواکونو سره د مالی مرستې اړتیا تیرو. همدارس داسې یو طرح لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوې د تغییر وړ سیمه ایز حضور وارسو. ټینګار کوم چې امریکا به 9800 پوځیان د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځواکونه تر هغه وروسته وساتي چې 3400 کسان به د ناټو مسولیتونو ته وګماري. ناټو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر پوځیان د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشتی 24 تی وادو لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبري وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمشیزه کې چې نشتی 2 میاشتې وروسته د پولند په مرکز وارسا کې ده له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نوري خبري وشي. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د بروکسل پر روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کیږدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نن به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو ځانګړي خبرې کیږي او د افغانستان لپاره مهمه بلل سوې ده. د ازادي راډیو دوه خبري اعلان په بروکسل کې دی او دغه غونډه چیرې تاسو که راډیو اوریده نو د دغه غونډې له جزئیاتو به خبر سي. تاسو که پر فیسبوک یا پر ټوئیټر یاست ازادي راډیو پانه پیدا کولای سي. تاسو د ازادي راډیو ویب پانه ته ورسي www.azadiradio.com. دلته زموږ د فیسبوک او ټوئیټر حسابونه هم تاسو موندلای شي. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت پلمار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومتي پلو او قومندانانو ترمنځ له اختلافاتو ګټه اخیستې ده او هلته یې پر یوه کلي حمله کړې ده. په سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي چې مرکزي حکومت باید دغې مسلې ته جدي پام وکړي کنه په سیمه کې به وضعیت خراب شي. اجمل اند په دې اړه نور رپورټ.
د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي رادیو ته ویل پالمار ولسوالۍ کې د اسلامي جنبش او د اسلامي جمعیت د وسلوالو ترمنځ نښته د ملي اردو د سرتیرو په منځګړیتوب د مګړې پای ته رسیدلې. خو دواړه لوري په دولتي وسلو سنبال دی او د بیان خطوې امکان شته.
د وای
د وسلوالي جګړې د بیا پایلیدو احتمال شته. کیدای شي وروسته له دې چې دواړه خواوې خپل ملي خخ او ټپیان پر ځای کړي بیرته سره ونخلي، که څه هم ملي اردو بې طرفه ده او هڅه کوي چې د بیا جګړې مخه ونیسي. خو تاسو پوهیږئ چې دا خلک په وسلو سنبال دي او په مهمو ګوندونو پورې تړلي چې په مرکزي حکومت کې دي. جګړن محمد رضا رضایی وایي دواړه خواوې په جګړه کې له دولتي وسلو او امکاناتو څخه کار اخیسته. خاغلی رضایی ازادي رډیو ته ویل جګړه لمړی په دې سیمه کې د جمعیت پر دولت پلوي قومندان جنرال فاروق قاتی د طالبانو لبري د پیل شوی و. کله چې طالبان په شاشول جګړې ګوندی بڼه خپل کړه او د جنبش یو شمیر ځایي وسلوال د جنرال قاتی د وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل شول. د ملي اردو د 209 هم شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن رضا رضایی په وینا پنخته کې د دوو ولسی کسانو په ګډون د دواړو خواو څخه لس کسان وشل شوی او شپاړس نور ټپیان دي. په ځینو رپورټونو کې په جګړه کې د تلفاتو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس په شواک خبري اژان سویلي چې دوی ته په ورغول شو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور چې د جمعیت د ګوند اجرایی شورا مشر هم دی بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د ملي جنبش پر مشرانو سخت انتقاد کړی او په المار ولسوالۍ کې په دې ګوند پورې تړلي وسلوال د اسلامي جمعیت د ځایي قومندان ښاغلي قاتی تر واک لاندې سیمو باندې په بریدونو تورن کړي. ښاغلي نور له مرکزي حکومت څخه د دې برید د عاملانو د محاکمې او د جنبش د ځایي قومندانانو د په وینا د خپل سریو د مخنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب والی سید انور ساده چې د جنرال دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند سیاسي کمیټه غړی دی د عطا محمد نور تورونه رد کړي او د پښواک خبري اژانس ته ویلي دوی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت لوکمندانانو سره ډېرې ښې اړیکې لري. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار ازادي رډیو ته د المار د پیښې د سرنګوالي په اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو ویل چې سیمې ته یو هیئت استول شوی چې د پیښې په اړه دقیقه څېړنه وکړي. اغلی بیدار وایي هلته د سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ نښته شوي هیئت مو ورستولی دواړه خواوې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې تړاو لري. کله چې هیئت له سیمې راستون شي او د پیښې په اړه د څېړنې نتایج له موږ سره شریک کړي نو تاسو به هم پرې خبر کړو. دمګړی هیئت په سیمه کې دی او موږ ته ډېر جزئیات نه دي څرګند. د فاریاب ولایت کې تر دې مخکې هم وخت په وخت جمعیت او جنبش ګوندونو د پلوي قمندانانو ترمنځ نښته شوي خو په دې وروستیو کې دا د دواړو لورو ترمنځ چې په خپلو کې د سیالۍ او رقابت اوږده مازی لري یو بل خونړیو جګړو څخه ده.
تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت نازکوالي ته اشاره کړې ده او په عمومي ډول په افغانستان کې د امنیت پر خرابوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د پاوځ لوی درستیز پر ناټو ژغ کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسلې ورکړي تر څو هغوی خودکفا سي او د امنیت په تامین کې بریالي سي. د افغانستان لوی درستیز ویلي کې افغان ځواکونه په خپل هیواد کې په روانه جګړه کې ماته وخوري نو د نړۍ هیوادونه به په امن کې پاتې نه سي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بروکسل د غونډې یو مهم بحث د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ګڼي، د افغانستان لوی درسیز وایي که افغان ځواکونه په روانه جګړه کې بریالي نشي د نړۍ هیوادونه هم په امن کې نشي پاتې کېدای. لوی درسیز قدم شاه شهیم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې نړۍ او په ځانګړي ډول د ناټو غړي هیوادونه باید افغانستان په داسې حساسو شرایطو کې یوازې پرېنږدي. خغلی شهیم وای افغان حکومت تمه لري چې د ناټو غړي هیوادونه د بروکسل په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ښه تجهیز او سنبالنې ریښتینی ژمنه وکړي.
د همکارۍ په دوام یې هیله لرو چې د هوایی تسلیحاتي توپچي او د پرمختللو تجهیزاتو وسایلو تر څنګ د ملي اردو د روزنې او سنبالنې په برخه کې د افغانستان خلک یوازې پرېنږدي.
د بروکسل غونډه دوه ورځې پنج شنبه او جمعه په بروکسل کې دوام کوي. تمه ده د بروکسل د جمعې د ورځې په غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د امنیتي وضعیت تر څنګ تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په اړه هم بحث وکړي. وړاندې د ناټو عمومي منشي ینس ټولنبرګ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د یوې خبري غونډې پر مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان ماموریت د ناټو لپاره ډیر مهم دی. سټولنبرګ ویلی چې افغانستان له دوه پلوه دوی ته مهم دی، یو دا چې افغانستان امنیت د دوی له امنیت سره تړلی دی او بل دا چې همدا اوس د ناټو ستر پوځي ماموریت په افغانستان کې روان دی او ناټو د دغه ماموریت په چوکاټ کې تلفات ورکړي او ډیر لګښتونه یې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی درستیز تاکید کوي چې د افغانستان جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري نو لازمي ده چې په دغه مبارزه کې نړیوال خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
د محمد حدیث پردیس رپورټ او تاسو به نن د ازادي رادیو په خبرونو کې له بروکسل په رپورټونو کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې لجریان خبر سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه غونډه کې دی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ وایي چې د افغانستان ولسی جرګه باید له هر ډول تعدیل څخه پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس تقریني فرمان تصویب کړي. د دې بنسټ مشر جانداد د سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د دې بهیر ځنډنې کېدل د انتخاباتو په زیان دي. نور جزئیات د قسیم سولمل په رپورټ کې.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب ځنډولو اندیښمن کړی دی. د انتخاباتو د څار بنسټ ایوا مشر جانداد سپینغر د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر به له لومړیتوبه ووځي.
اوس متاسفانه دوی دا پروسه تعدیل ته اچولې ده او هم په داسې حال کې چې نصاب نه دی پوره د ولسی جرګې، نو اندېښنه ده چې دا تاخیر به ډیر زیات شي په دې پروسه کې او دغه د انتخاباتو لړۍ به د لومړیتوب نه ووځي.
ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان رد کړ او حکومت وروسته له یو لړ تعدیلاتو شاوخوا میاشت مخکې بل فرمان دغه جرګې ته ولېږئ، خو ولسی جرګې تر اوسه په دې اړه کوم پرېکړه نه ده کړې. لدی وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشم له ولسی جرګې غوښتي و څو دغه فرمان ژر تصویب کړي. اوم غوښتل په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر واخلو خو بریالي نسولو. خو له دې مخکې د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته ویلي و چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان اوس د اتلسګونو کمیسیونونو تر مطالعې لاندې دی او وروسته به عمومي مجلس ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغر وایي که انتخاباتي اصلاحاتو ته ژر اقدام ونه سي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ونه سي. نوموړی وایي دا احتمال هم شته چې د وخت د کموالي په خاطر به انتخاباتي اصلاحات هم سمبولیک وي او دا به راتلونکي انتخاباتي ور بیا ستونزمن کړي.
او اوس په رضوان مراد د غرب په توموتبرو خبرونه او ورسپانو کې د افغانستان پر حالاتو د تبصیرو لند جزئیات تر واوروي.
سترات فور کمنټری خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد په ورستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ګډون نه کړ ځکه چې نوموړی په کور دننه له نارامیو سره مخامخ ده. د خبرونه په باور اشرف غنی هیله مند دی چې په خلکو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. سترات فور کمنټری وایي طالبانو هم په دې غونډه کې برخه نه درلوده. خبرونه زیاتوي دا عجیبه ښکاري چې افغانان اوس هغه غونډې له پامه غورځوي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جوړیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا په دې برخه کې ملامتیا پر پاکستان اچوي. د مقالې لیکوال وایي د افغان حکومت دا ادعا چې پاکستان د طالبانو پر ضد ګام نه اخلي واقعیت لري، ځکه په خپله د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اعتراف کړی دی چې طالب مشران او د هغوی کورنۍ د دوی په هیواد کې اوسیږي. خوسترات فور کمنټری لیکي چې له دې واقعیت سره سره بیا هم د اسلام آباد پر وسې څلور اړخیزه غونډه کې په لوړه سطح د نه ګډون پړه د افغان حکومت استدلال بې معنا دی. پرونه وړاندې لیکي ولسمشر اشرف غنی په خلکو کې د خپل دریز د پیاوړه کولو لپاره په دې وروستیو کې په توند لهجه وینا وکړه او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به خپلې هڅې دوه برابرې کړي چې د مطلب د لیکونکي په باور د اسلام آباد په وروستۍ غونډه کې په لوړه سطح نه ګډون د اشرف غنی دې ژمنې ته نور اعتماد بخلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په فنلینډ کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي فنلینډ وایي افغانستان، عراق او سومالیا د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امن هیوادونه دي. انډیپندنت زیاتوي فنلینډ د افغان کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به د بشري ملاتړ په خاطر د دې هیوادونو چې فنلینډ وایي امن دي اتباعو ته پناه ورنه کړي. په فنلینډ کې د کډوالو د احصایې اداره وایي چې د هیواد ته زیاتره رسیدلي کډوال د افغانستان او عراق اتباع دي. انډیپندنت لیکلي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې بیا د هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ کم شوی دی.
اوس به ورسو پاکستان ته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون خبریالان ته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان د حکومت او د حکمت ګلبدین حکمتیار ترمنځ د روغې جوړې د موافقې د طرحې د جوړېدو هرکلی کوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له پېښور رپورټ لري.
ښاغلي زکرا په اسلام آباد کې تېره ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سلو اړخیزې کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي، او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري په کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے، پاکستان
دومره څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېده. موږ به د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده، او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې لړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دي. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ له لاسه واخلي، او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې وې چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړی برید وکړ او سلګونو کسان ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي، او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی، او وایي پاکستان د هغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه، او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزو کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کړی نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د مصر د هوایی شرکت د الوتکې د موندلو لپاره عملیات روان دي. د الوتکه چې شپږ شپېته تنه پکې سپارو پرون له پاریسه د چارلز د ګول میدان هوایی ډګر د قاهرې نړیوال هوایی ډګر ته روانه وه چې په لاره کې نادرکه شوه. په الوتکه کې شپږ پنځوس مسافر او لس کارکوونکي سپاره وو. مخکې داسې رپورټونه ویل شوي چې د الوتکې ټوټې په مدیترانه کې موندل شوي دي، خو د ټلګراف ورسپانې په حواله چې له بریتانیا څخه خپریږي، د مصر د هوایی شرکت ایجپت ایر مرستیال مشر ویلي دي چې دوی د دغې موندل شویو ټوټو څېړنه کړې ده، او دا رپورټونه غلط وو. نو الوتکه لا هم لا درکه د سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه لا ډېر وخت دی چې د دې الوتکې د سقوط پر عواملو باندې خبرې وشي، خو یو شمېر کارپوهان داسې اټکل کوي چې غالبا د دغې پیښې شاته به د تروریستانو لاس وي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتنه کړې ده چې په دې اړه دې د تحقیقاتو لپاره جدي اقدام وشي، او د دغې الوتکې د موندلو لپاره دې عملیات چټک شي. د ازادي راډیو پر وړاندې تاسې په دې اړه معلومات ترلاسه کولای شئ. اوس به ورسو بغداد ته. په بغداد کې د امریکایي چارواکو په حواله تر وروستیو خونړیو چاودنو وروسته څرګنده شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خپلو تکتیکونو کې بدلون راوستی دی. دا چې څه ډول بدلون د ملالی بشیر پر رپورټ کې به واوري.
د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووتل وایي اسلامي دولت ډله هیله لري چې په بغداد کې په خپلو بریدونو باندې د عراقي چارواکو پام چې خپلمنځي اختلافات لري نور هم مصروف وساتي. امریکایي پوځیان وایي وروسته له دې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په څو جبهو کې له ماتې سره مخامخ سوه، د بغداد وروستۍ چاودنې چې سلګونو کسان یې وژل د اسلامي دولت ډلې په تکتیک کې یو بدلون څرګندوي. د بغداد حکومت به یو شمېر ځواکونه او منابع د جنگ له جبهو راوباسي، او د پلازمینې امنیت لپاره به یې وګماري. خو دغه امریکایي جنرال ټینګار وکړ چې اسلامي دولت ډلې بیا هم له خپلې دغه هیلې لاس نه دی اخیستی چې غواړي په عراق او سوریه کې د جنگ له لارې اسلامي خلافت تاسیس کړي. جنرال جوزف ووتل خبریالانو ته وویل چې اسلامي دولت ډله هلې ځلې کوي چې د جنگ په جبهو کې بیا حرکت وکړي، او د جګړې واګې په خپل لاس کې واخلي. هغه ویل چې په بغداد او شاوخوا سیمه کې د تیرې اونۍ انتحاري بریدونه او چاودنې چې څه باندې 140 ولسي کسان پکښې ووژل سول، څرګندوي چې اسلامي دولت ډله څومره ژر کولای سي خپل تکتیک او تحرکات بدل کړي. جنرال جوزف ووتل وویل په داسې حال کې چې موږ د اسلامي دولت ډلې له کړو وړو کرکه کوو، زه فکر کوم چې موږ د خپلو دښمنانو باید درناوی وکړو او د جبهې د شرایطو سره د ځان عیارولو د توان درناوی وکړو. پاتریک سکینر د امریکا د مرکزی استخباراتو یو پخوانی افسر مانی چې اسلامي دولت ډلې خپل تکتیک بدل کړی دی چې د رسنیو پام ترلاسه کړي او د جګړې په میدان کې له خپلو ناکامیو یې پام واړوي.
او اوس په مو کړی د ساعت مهم خبرنو لندسته. نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورځي. روسیه ویلی چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دي د دې هیواد خبری آژانس اترتاس ته ویلي دي چې د افغانستان د ملي ګټو سره که مخالفت کې واقع نسی نو د دوی چمتو دي چې د وسوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي پرون د ماین په چاودنه کې وژل شوي او زخمیان دي. د ولسوالۍ امنیه قومندان محب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه شوي او پړې د افغانستان د حکومت پر وسلوالو مخالفانو راچولې ده. د فرانسې د بارونیو چارو وزیر چې په ناګورنو کرباخ کې روان کړکېچ د حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. او هغه هیوادونو چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې ویلي خصوصي شرکتونه باید له ایران سره له تجارتي معاملو ویرونه لري. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون پای وګډ اعلامیه کې څرګنده کړ چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ور باندې نرم شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د خبرونی په پایل کې واوریدل او همدارس د خبرونی په ترڅ کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دی. په دغه غونډه کې په ځانګړي ډول پر افغانستان خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. د ازادي رادیو دوه خبري اعلان په بروکسل کې دي. دغه غونډه څارینو لطفا ازادي رادیو اوري تر څو دغه غونډې له جریانه خبر سي. اوس باز ما بل همکار صادق رښتینی د دیونی د نوی فکر پروګرام وړاندې کړی.
ډاکټر همایون عزیزی تیر کال د غوایی اسور په 13 نیټه د ملي والی د حکومت په چوکاټ کې د کندهار د والی په توګه وټاکل سو. هغه د یو کال په پوره کېدو سره د کار د پیل د ورځو هغه ژمنې چې څومره عملي سوي د یو خبري کانفرنس پر مهال یاد کړې. د کندهار د والی ژمنې د شی حکومتداري د اداري فساد سره د مبارزې د قانون عملي کې د شاري پراختیا امنیت او د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې وي. دا چې ځوانان د والی دغه ژمنی او یو کلن فعالیتونه څنګه ارزوي په دې اړه د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو د مشورتي بورډ د غړي حشمت سایل، لیکوال او ژورنالیست عبدالسمی غیرتمل او شاعر او لیکوال نثار احمد سالی سره د ځوان فکر په پروګرام کې خبرې کوو. زه صادق رښتینی یم، تاسو ته په شرح غلاس. لمړی سالی صاحب، که تاسو راته وایس په تیر یو کال کې د ولایتي ادارې دا فعالیتونه څنګه ارزوي؟
زه خوشاله په دې م چې د تیر 14 کلن حکومتداری په پرتله باندې اوس په دولت او په حکومت کې دغه یو فکر رامنځته شوی دی چې دغه تر مخه چارواکي خپل پلان وړاندې کوي او د پلان او ستراتیژي تر څنګ چې کله وخت پر کیږي هغه ټاکلې موده بیا دوی یو راپور چمتو کوي، خلک خپل راپور ورکوي. که څوم دا خو د دوی وظیفه او دنده ده او دا د ادارې چوکاټ یو معمول دی. د پلان تر څنګ باید چې کوم برنامه دوی خلک ته وړاندې کړي په اخر کې باید راپور هم دوی چمتو کوي، ورته چې دغه کارونه مو کړو کوم کارونه چې باندې کړي هغه باید د درایلو پر بنا باندې ورته وایي چې په دغه واجب باندې ونسوله. د کندهار د والی راته کندهار ته د کندارم د پاره یو د خوشی زیری وو ځکه موږ په تیرو تقریبا نو کلونو کې په دغه حالت کې پاتې سی یو یو تپلسوي والی پر دې کندار باندې مسلط و چې کندارانو اصلا د جوړېدو د راپور د پلان توقع لاغت څخه نه درلودل چې دغه ځینې خبري او بعضي اعمال د فساد په اړه او دغه د یو غلطي حکومتداري په چوکاټ کې تر موږ پرې دغه والی په راپورونو کې راورسېدل چې یو مثال د دالې د بند پروژه و چې په هغه کې تقریبا $1 million اختلاس او فساد شوی وو. د کندهار د والی په یو کلن بهیر کې زما لپاره تر ټولو مهم او د پام وړ شی دا دی چې یو اراده موجوده ده. اراده په دې مفهوم باندې چې والی ژمن دی تر څو د کندهار ولست او کندهار ته کار وکړي او د کندهار لپاره لکه څنګه چې د کندهار تاریخ د کندهار دبدبه او برم د افغانستان په تاریخونو کې ثبتېږي، والی هم غواړي چې دغه تاریخ په کندهار کې پرېږدي چې په آینده کې بیا خلک لږ خرازي او خوشاله اوسېږي. د کارونو یو نمونه تاسو عینن په سترګو باندې وینئ چې په کندهار کې د ښاروالۍ بعضې کارونه دي چې بیا رغونه د ځینې سړکونه دي چې دا باید تېر کلونه سوي وای، مګر د والي په راتګ سره د نوي ښاروال په ټاکنه کې دغه کارونه ډېر تیز روان دي، خلک تر ډېره پورې خوشحاله دي. ځکه نو کله چې د کندهار په اړه باندې بحث کېږي، که په مرکز کې، که په ولایاتو کې، که پر دوکان باندې، که پر لیړې باندې، خلک اول د والي، دوام د ښاروال او دغه د مرستیال د دوی د کارونو ستاینه کوي. ځینې مشکلات طبعا کندهار کې تیر څوارلس کاله کله چې د فساد خبره په افغانستان کې او په نړیواله کچه باندې کېږي، په هغه کې کندهار په هېڅ صورت موږ برات نسور کولی. کندهار یو له هغه ولایتونو څخه و چې د معرف په چوکاټ کې ډېر فساد پکښې کې و، په قضایه قوه کې ډېر فساد موجود و، اوس هم دی. دا په دې معنا نه چې اوس نو نشته، یعنی موږ په مجموع کې د کندهار کې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان وو. اما د ډاکټر صاحب همایون عزیزي په راتګ سره تر یو حده پورې مشکلات حل شوي دي، او زه په دې امید باندې یم چې دغه مشکلات تر ډېره پر نور هم حلیږي، ځکه حلیږي چې د چارواکو سره یو اراده موجوده ده او د ولس ملاتړ هم ډېر مهم دی. کله چې چارواکي اراده لري، کله چې چارواکي یوازې خبرې نه کوي، عمل کوي، په هغه کې خلک هم د دوی پشتیبانی او د دوی ملاتړ کوي. فلهذا د والی یو کلن کار تر ډېره پورې د خلکو لپاره قابل د منلو دی، په دې هیله چې والی سره همدغه رقم تیز روان اوسېږي، ځکه کندهار چې په کوم حالت کې شاته پاتې شوی دی تر هغه لس چند ډېر کار ته اړتیا لري. که دغه کار والی عزیزي ونه کړي، زه فکر کوم چې خلک به د تیر په څېر لکه څنګه چې نورو چارواکي کوم خبرې کولې، بیا به هغه د باور فضا له منځه ولاړه شي.
صاحب صاحب، تاسو د ولایتي ادارې د یو کلن فعالیتونه څارلې وي، آیا دا د خلکو د قناعت وړ بول؟
د ولایتي ادارې کارونه تر یوې اندازې پر خلکو د قناعت وړ دي، ځکه په تېره دوره کې تر دم مخکې اداره ډېره فاسده وه، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان و، نو نسبت هغه ته مثبت کارونه ډېر وه، نو په دې خاطر خلک تر ډېرې اندازې پرې راضي دي. که چیرې مخکې یو فعال والی وای، بیا دی دغه چوکۍ ته راغلی وای، بیا موږ کولای سوای چې ښه پرتله وکړو، خو دا چې مخکې هیڅ نه وه، اوس یو څه کارونه ترسره شوي دي، نو په دې خاطر خلکو ته تر یوې اندازې د قناعت وړ دي.
غیرتمل صاحب، والی صاحب د خپلو لاسته راوړنو په یوه برخه کې وویل چې د مدني نظارت لپاره له ځوانانو، ورزشکارانو، پوهنې او قومي مشرانو څخه برجونه جوړ کړي. تاسې هم د ځوانانو د بورډ غړي واس، خو اوس ویل کېږي چې په دا فعالیتونو کې اشتراک نه کوي، آیا دا اغیزمن نه وه که بله ستونزه؟
مخکې اشاره وسوه یوې خبرې ته چې یاد والی تر مخکې ښه دی او کار کوي او جدي دی او متوجه دی. لکه مخکې اشاره ورته وسوله چې موږ والیان بیکاره والیان تیر کړل او اوس پر دې باندې باید راضي سو. هیڅ موږ یو پر کاره والی په تېره دوره کې نه درلودی چې د کندهاریانو هغه ارمانونه چې له وخته وخته یې لرلی ورپره کړي، نو خود به پر دغسې کارونو یا پر د والي صاحب پر اوسنیو کړنو باندې موږ یا نقد نه کوو او یا به خوشحاله کېږو. عزیزي صاحب د بولدک په اډه کې، د کندهار کابل په اډه کې و، کوچنی څو متره سړک د پرانستنې پر مهال که ستاسو په یاد یې وویل چې کندهاریان په ډېر کوچني کار باندې هم خوشحاله کېږي. یعنی هدف د دې څخه دا و چې په تېر کې دوی ته کار نه دی سوی، که څه هم زه ډېر کوچني کارونه وکړم کېدلی سي ډېر وستایل سم او زما کارونه مثبت وارزول سي. د دې سره سره په حکومتداري کې تر ډېره حده پورې په اداري چوکاټ کې به سم ناسم ارزولی نه سم، او د اداري فساد په برخه کې په مطلق ډول به باندې منفی به هم ونه بولو خو مثبت هم نه دی. یعنی که تاسو هر ادارې ته سروشکار کی خصوصا قضایي ارګانونو ته خلک درته جاړي ولو که ته ځان مری پکې چې یو د پارلمان یو څوک یم یا د ولایتي شورا یو څوک یم یا خبریال یم غدر املکی او اه فریاد درته کی او پلاس کې لس کاغذ چې پرله پسې مزایوي یوي او بلې ادارې ته استول سی وي په درکی پلاس دغه کار راوکه. دا په دې معنی ده چې لا وسم زموږ خلک په دغه برخه کې د ادارې په سات په برخه کې کړیږي لا وسم زیریږي. یوازې یو څو نمایشي محاکم نس کولای چې ادارې په سات په کندهار کې ورکی ولس په جدي ډول دغه برخه غوښتنه کول. ځینې کوچنۍ ادارې تر نظارت لاندې بېخي نه دي نیول سوي، کوچني ماموریتونه تر نظارت لاندې نه دي نیول سوي. په داسې حال کې چې خلکو تمه لرله ولس تمه لرله چې اداراتو هغه دیکتاتوري چې په تیرو کلونو کې یا درلودل یا حاکم و پر دا له منځه ولاړه سي او لکه څنګه چې یو رسمي مامور ته په کاري په خپل اداره کې هغه چلند وکړي. اما اوس هم تاسې د افغانستان بانک ته سروشکاره کوي چې له عام خلکو سره په څه ډول سلوک کوي، د کندهار ګمرک ته سروشکاره کوي چې د خلکو سره په څه ډول چلند کوي، مستوفیت ته تاسو سروشکاره کوي چې په څه حالت کې دي، د کندهار معرف ته ورسي. ستا د اوس موږ تاسې بحث کوو په سلمتری کې مو یو لیسه ده چې د کندهار معتبره لیسه ده، په دغه لیسه کې تاسو هغه وګورئ چې د لیسه په د معرف په برخه کې په کوم حالت کې ده. لا اوس هم د تیرو کلونو ده یو مدیر ډانګ په لاس کې یو په شاګرد پسې سیم په سیم زغلی یا دروازه په دروازه زغلی. دغه یو حالت دی چې موږ تمه لرل د یو کال په جریان کې که اصلاح نسی خو در جدي نظارت لاندې باید ونیول سي. اما بدبختانه باید وایم چې کندهار والی موږ په ډیرو کوچنیو کارونو باندې د راضي کېدو حالت ته وبللو. بدبختانه چې راضي به نه ولسی او نه به هم موږ یو. د ځوانانو د بورډ مسله والی صاحب په دغه برخه کې ژمنه کړې چې د ځوانانو بورډ به رامنځته کړي او ځوانانو بورډ ته به پوکوله ده صلاحیت ورکوي. فکر کوم په دې برخه کې یوه معامله غونډې څه وسوله. بیا چې لږ ډېر زه خبر یم د ځوانانو څخه بورډ تشکیل شو او ځوانانو ته یې د پوره نظارت واک او اختیار د ورکولو اراده یې درلودله. بدبختانه باید ووایم چې یا به د ولایتي شورا او یا به د پارلمان د ځینو غړو سره یا د خبره سوي چې موږ بیا په څه معنا یو که دوی د نظارت و د ځینو ادارو څخه د څارو د ځینو مدني حرکاتو صلاحیت ولري موږ په څه معنا یو. بدبختانه چې میاشتې میاشتې وسولې د ځوانانو بورډ هر ارګان پلانونه د ځانه جوړ کړل، په ډېر توقع په ډېر امید باندې راولاړ سول او بالاخره یې پرله پسې څو غونډې وکړلې. بدبختانه چې موقع ورنه کول سول یوې او بلې خوا ته سول او بالاخره مجلسونه یې هم پیکا سول. همدا لامل و چې ځینې ځوانانو زما په شمول باندې له یاد بورډ استعفا ورکړله. امید لرم چې والي صاحب په هغه حالت کې چې د په لومړي سر کې قرار درلودې په هغه اندازه جدیت له ځانه ښکاره کې کندهاریان امیدونه لري، لکه څنګه چې اشاره وسول هر څه به د تاریخ په پاڼو کې لیکل کیږي. که غواړي چې کندهار اوسنی والی له ځانه وړتیا وښیي نوم یې په تاریخ کې ځلانده پاتې سي. خوشبختانه چې ځینې مامورین یې ښه دي، د هغوی سره پرکاره اوسي، د کندهار ښاروالۍ سره پرکاره اوسي. کندهاریان د بیخي ډېر کار امید له والي صاحب څخه لري او زه په دې عقیده یم چې د والي صاحب هم په واک او اختیار کې دي او په ځانګړي ډول د اداري فساد او د حکومتدارۍ په برخه کې.
سالی صاحب، خلک له اداري فساد څخه پزې ته راغلي او غیرتمل صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. که څه هم ویل کېږي ځینې کسان د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوي، دغه د ځوانانو مشورتي بورډ یا په انفرادي ډول ځوانان څنګه کولای سي چې د دې لویې ستونزې په هکله له والي سره مستقیم د فاسدینو په پېژندلو کې مرسته وکړي؟
یوه خبره چې د اوسنی ولایت د تېر ولایت سره په پرتله کې دغه دا چې د ځوانانو د قومي مشرانو او د ځینو خلکو ترمنځ د ولایت او د دوی ترمنځ واټن کم سوی دی. د ولایت دروازه اوس د هر چا پر مخ باندې خلاصه ده، کولای شي چې د والي سره وویني، کولای شي د والي د مرستیاله سره وویني او بعضې خبرې ورته مخته کړي او بعضې شواهد ورته وړاندې کړي. دغه لاسته راوړنه ده. اما د اداري فساد په وړاندې چې د څارنوالۍ او د محکمې ځینې خبرونه زموږ تر تاسو پورې رسېدلي دي، هغه زما دپاره خو تر دې دمه په دقینات وړ نه دي. هغه ځوانان، هغه کسان چې هغه تر ډېره پورې بې واسطې دي یا یې فساد ډېر کم کړی دي، یوازې هغوی ګوره تر نظر لاندې نیول سوي دي. هغه کسان چې په میلیونو ډالر همدغه والي صاحب په خپله خوله باندې په خپل راپور کې وایي چې د دالیا په بند کې 80 میلیونه ډالر فساد سوي دي، دا خو زه هم وایم، دا خو دنیاوال هم وایي چې افغانستان په دنیا کې لومړی فاسد نظام دی. اما اقدام څوک وکړي؟ دغه 80 میلیونه چې کوم چا یو غلا یې کړي، اختلاس یې وکړي، فساد یې وکړي، د هغه په وړاندې ستاسو عکس العمل څه دی؟
نه من هیڅ دی والی تاسو خو اجرایه کوی تاسو خو کار کوي تاسو پولیس ځان سره لري دغه په وړاندې ګوره چات څه وکړه د مدني فعالینو یا د مشروطي بورډ ځوانان چې وره کله بحثونه سره کوله ټول شیشه تر هیدرلودلې اما اراده هدف دا و چې اراده باید رامنځته شي او اقدام باید وسی مثلا د ورزش پی د پدراسون پاړه باندې یو نه پرګور معرفي سره نوالی ته فکر کوم نیازی حسابو کنه دې پاړه باندې یو بحث رامنځته شو یا په دروستوي کې د معرفي پاړه باندې چې هغه په خوانی څورز رئیس تیر سیو دغه د محکمې موضوع هغه کسان چې په میلیونو ډالر فساد کړی دی دغه په وړاندې ولست و کولر چې هغه باید د محکمې مستره کښ شي دغه څه باید حساب سره وسی په کندهار کې فعالیت کول په کندهار کې د فساد په وړاندې مبارزه یعنی دومره ساده هم نه ده دلته قومي کسان دي بعضی هغه غشغټ کسان دي چې هغه فساد کې لاس لري دغه په وړاندې درېدل ساده خبر نه ده د والی صاحب څخه یو قوي اراده غواړي او د دې په وړاندې به جدي اقدامات وسی د ولس په وار وار باندې شواهد وړاندې کړي نن سبا خو د اسناد وړاندې کول دومره ساده خبر نه ده فیسبوک دی په فیسبوک کې سره کول چې بعض اوراق سکن کې او فیسبوک ته پورته کړي دغه اسناد دي نو رودی د خلکو څخه څه غواړي د کندهار په دغه رقم شرایطو کې مهمه خبره ده چې خلک باید محکمه سي عملی اقدام باید وسی او اساسي خبره چې مخکې غیرت مل صاحب اشاره ورته وکړه چې هغه خلک چې هغه څارنوالي ده هغه قضا ده هغه محکمه ده چې د خلکو په وړاندې پریکړه کوي فساد په هغه ځای کې موجود دی د هغه ځای د فساد رشه باید وچسي په قاضیانو کې په څارنوالانو کې تاسو د محکمې ته ورسی سپینسران شته نه سي د اولادونه به پر سو به بس خاصه د محبسونو تر شا ناستي د ځینې کسانو وختونه پردي د بل په نومه څوک ناستي د دوه ژغ باید واورېدل سي دغه اصلي کارونه دي ځینې کسانو ته معرف کې ګوره د مکاتب او بحث کیږي په لسهاو لکونه افغاني ولسوالوي ته ګوره روان دي اما ورېد د مکتب البشاکه هم نست بلګای هم څوک نست وړاندې کولای اصلي خبره دغه ده دغه په وړاندې به اقدام وسي
د اداري فساد مسله مهمه ده چې بحث پر وکړو کندهار والی همیشه دا خبره کړي چې د کندهار خلک جرأت نه لري چې د فساد سره په مبارزه کې همکاري وکړي غیرتمن صاحب ساسي په نظر د دې خبرې څخه مقصد څه دی
ما مخکې اشاره ورته وکړه پر دې باندې بحث وسو دي اداري فساد غشتنه د ټولو لس غشتنه ده او تیر څوار لس کلونه لکه څنګه چې دیموکراسي د دوی په وینا د خلکو لپاره نه وي د بیان ازادي مو دوی نه وي مسله بلل او بیا دلته یو ډول د مافیا سیستم لکه اوس چې دی لکه په خوا چې اوس همسته تر اوسه پرې په مافیایي کړیو باندې هیڅ هم نه دي سوي هغه هم زورواکي دي هم غاصبین دي هم په دولت کې لاس لري او هم په ټولو مسایلو کې چې هغه د حکومت په چوکاټ کې دي په غیر د حکومت په چوکاټ کې په دوی ټولو لاس لري هغه که اته وسلوال مخالفینو سره له هم په اړیکه کې څه ډول خپل هغه مافیایي ارګانو سیستم وساتي خلک په دغسې حالت کې په دغسې ګونګ حالت کې په دغسې ورک مافیایي حالت کې څنګه وکړلای شي چې په خپل ژغ باندې راپور شي که د جناب والی صاحب دغه ارمان وای دغه د ځوانانو ارګان چې وای دغه د ځوانانو نهاد چې د ځان لپاره جوړ کړی دغه ځوانانو په مټ باندې د ځنګړي طرحې پر بنسټ باندې خلک د خلکو په مټ کولای شوی چې فساد له منځه یوسي او د فساد په وړاندې د مبارزې ژغ پورته کړي بدبختانه چې دا کار ونسو دلته یو خبره چې ډیره مهمه دغه دا چې دلته ساده ژغ پورته کول هم کله کله ډیر تاواني دلته لاوس مغه مافیایي کړي حاکمی دي ستا دلته خلق وو وجل سو دلته خلق پر ساده مسایل باندې بيخي ورکس ول دا پر دې باندې مشته سترګینو سپټولې اوسم خد خلق سره هغه بیرستا اوسم هغه حالت حکیم دی او دا بل هم ک جناب والی صاحب دغه ځوانانو څخه استفاده نه وای کړي یا نو کې لا به هم یې زو ما خلق اماده دي تیار دي خو یو حرکت غواړي او تحرک غواړي تحرک هغه وخت را منځ کیږي چې د جامعې مدني د مدني ټولونو د مدني فعالانو ملاتړ حکومت وکړي د چ په حکومت کې خپل خلک د شجمو په فساد کې غار کې نظم امنیت او بیا څوک وساتي کزه دلته د یو قومي مشر چې مزکه غصب کړي ده یا په فساد کې شکل دي داغه په وړاندې زه مظاهره کوم ته څه فکر کوي چې امنیت کومندانی بزما امنیت وساتي کتن نه وساتي ولایتي شورا بزما امنیت وساتي یو مکتوب به تاسو اورګان ته ساده واستي ته باندې د قومي سیستم دی نه استي دا یو په بل د سیستم دی بل اخره ریشه ټولو اداراتو ته رسیږي زه هم خپل حکومت د مدني فعالانو جامع مدني او دوغ ځوانانو چې هغه لږ ډیر ژغ پورته کولای شي دوغې ملاتړ و نه کړلای شي نو بیا څنګه غیر ولاړ شي په دغه برخه کې کار وکړي. موږ تر اوسه پورې د ادیب برق پر مورید باندې کسان نه سره ټولولای، حتی دولت یې ساده ملاتړ نس کولای، ساده امنیت یې نس ساتلی. نو په څه شکل به باندې د ډیرو غټو مسایلو چې هغه د مځکې غصب دی، هغه فساد دی، هغه په اداراتو کې ستونزې دي، د دې په وړاندې د مظاهرې په شکل، د لاریون په شکل راوځو، د دې په وړاندې مظاهره وکړو، څومره تضمین خپل دولت ولایت مقام ورکولای شي چې د خلکو په مبارزه کې دوی مرسته ورسره وکړي، په داسې حال کې چې جدید دنده هم د وظیفه هم ده او یو لوی مسؤلیت هم دی.
سایل صاحب، ستاسو مشورتي بورډ ولې د فساد پر ضد مبارزه کې همکاري نه کوي؟ پر تاسو دا انتقاد کیږي چې یوازې په تشریفاتي مسایلو اخته یاست، ولې د فاسدینو په پیژندلو کې د ولایتي ادارې سره همکاري نه کوي؟
فساد په وړاندې د مبارزې په اړه ملګرو بحث وکړي. فساد په وړاندې دلته درېدل د هغو په پیژندلو کې مرسته ډېرې جدي ستونزې رامنځته کولی شي. مشورتي بورډ تر خپل وسه پورې په نه کمیټو په درلودلو سره په خپلو مربوطه کمیټو کې مربوطه موضوعات باندې طرحې، ستونزې، دا هر څه مواد راټول کړل، ولایت ته ورکړل. خدا چې دلته ځینې اساساتونه دي، ځینې موضوعات ډېر اساساتونه راپاري، نو د دې وجې څخه د هغه په مقابل کې خنډ موجود و. دا زموږ تر وسه لوړه خبره، ځکه دلته امنیتي مشکلات دي چې د بورډ د غړو دا غو کوم مشکلات چمنې تیم شله چې هغه ته جوړې ده سوې دا ولایت هغه سره مرسته نه سوې کولای. نو له دې وجې څخه بورډ یو څه پات را لی پدې ورک.
نو اوس مشخصا بورډ کوم کارونه کوي؟
بورډ ما مخکې چې میادونه کړ تر هیو جنې موضوعات مواد تیار کړل، خو تر اندازې دا کارونه اوس پیکه دي. موږ ځینې ناس تلودلې دي، ځینې کسانو ځینې غړو استعفا ورکړې دي. په دې اړه نهایي کوم فیصله تر اوسه پرې نه ده سوې چې ولایت او بورډ به څه راتلونکی ولري.
سالی صاحب، تاسو د خلکو د جرأت مسلې ته په کوم نظر ګوري؟ والی همیشه دا خبره کوي چې د کندهار خلک جرأت نه لري چې دته د فاسدینو پر ضد شکایت وکړي یا همکاري ورسره وکړي.
ګوري، ځینې موضوعات ځانته عوامل لري. که څوم دغه د جرأت خبرې سره زه تر ډیره پرې موافق نه یم. تاسو همدا د کندهاري ځوانان وینئ چې روزمره پر خپل ټویټر او فیسبوکونو باندې لګیا دي، د ډیرو زورواک په وړاندې ګور خپل نظریت څرګندوي او ځینې فساد په وړاندې مبارزه ګور روانه کړې ده. اما لکه مخکې چې دوستانو ویل، امنیت په کندهار کې یوازنی مشکل دی. د ځینو کسانو د سر تضمین په کندهار کې نشته. اما یو خبر ده چې مخکې دوستانو ویل، موږ په دغسې یو حالت کې قرار لرو چې هغه یو اب نارمل حالت دی. موږ ښه په سترګو نه دي لیدلي. موږ د بد او د بدتر تر منځ ګوره پرېکړه کوله، یعنی تر بدتر نو په بد ګوره خوشحاله وو. کله چې دغه والي صاحب رالی، بعضې کارونه د کندهاریانو دپاره بیخي عجایب وه چې آیا په کندهار کې دا شی امکان درلودی. لوی لوی سړکونه ګوره خلکو په خپل نوم باندې کړي وه، چا دغه جرأت نه کوي چې ورته وایي چې دا سړک ته ګوره لوی بند کړی دی. کوم چاته چې په تا شکایت کوي، هغه به تر هغه لا ګوره غر سړک بند کړی وو. نو په یعنی دا خو یو مهم اصل دی، یعنی شرعي او اخلاقي اصل دا دی. که ته غواړې چې اصلاح راولې، هغه نقص باید په تا کې نه وي موجود. که ته خپله په فساد کې شکیل یې، بیا نو د فساد په وړاندې ته جدي مبارزه نه شې کولای. موږ چې کله د اوسني ولسمشر یا د اوسني والي په اړه باندې بحث کوو، یعنی زموږ اراده او زموږ توقع دلیل دا دی، زموږ دلیل دا دی چې اوسني والي په فساد کې شکیل نه دی، نو ځکه موږ توقع هم لرو. اما که د فاسدینو په وړاندې دوی هم چپ پاتې شي، دا په دې معنی چې دوی خپل هم ګوره په فساد کې شکیل دي. دغه جزئي مسایل چې دي، هغه زموږ د پاره تر ډیره پرې د بحث وړ نه دي. اما ورته خوشبینه یو، خو اراده باید موجوده چې د غټ غټ کسان په وړاندې، هغه کسان چې هغه د دې وطن او د نوې نسل بنیادی ریښې ګوره وچی، دا غو په وړاندې باید جدي مبارزه وسی. لکه مخکې چې مو ویل چې هغه کندهار معرف دی، زموږ قضایي ارګانونه دي، کندهار ګمرکات دي، زموږ مستوپیات دی. تاسو ګورئ د کندهار په ګمرک او مستوپیات او معرف کې تر ډیره پرې ځینې کسان خپل معاش بیخي نه اخلي. ولې نه اخلي؟ هغه معاش ته بیخي اړتیا نه لري. یعنی هغه د ورځې 10,000 او 30,000 افغانۍ ګوره د ورځې ګټي. کله چې 10,000 او 30,000 افغانۍ یو مامور د ورځې ګوره ګټي، دا اخیره د ولس تر پوست ګوره څڅیږي. هغه ګوره زور پر تجار باندې اچي، تجار بیا د ولس څخه ګوره هغه پیسې پرې کوي. فلهذا اساسي مبارزه په ګمرکاتو کې ده، په اقتصاد کې ده، په معارف کې ده، په قضایي ارګانونو کې ده. د دغه په وړاندې به جدي مبارزې وسي او دا هغه وخت کېدلی سي چې ولایت او د مرکز د خوا څخه ملاتړ دوی سره ګوره موجود وي. په دغه برخه کې ځوانان هم تر ډېره پرې دوی سره ولاړ دي.
ستاسو په نظر صالح صاحب، هغه کوم کارونه دي چې په نوي کال کې باید د ولایتي ادارې په کاري پلانونو کې شامل سي؟
د فساد له منځه وړل خو ملګرو بحث پر وکړي، په دې کې خو هېڅ شک نشته. په راتلونکي کې معارف چې مو یاد کړي، هغه د افغانستان په خاصه کندهار لپاره ډېر مهم دی، ځکه ورځ تر بلې موږ پر شا باندې روان یو. د کانکور په اړه باندې چې کله بحث کېږي چې په کندهار کې 2,000 کسان اشتراک کوي، دا په دې معنی نه دی چې دا نو ګواکې د پنجشیر و د لغمان و د ننګرهار مشکل دی. دا مشکل په کندهار کې دی، دا مشکل په کندهاري کې دی، دا زما په قوي مشر کې ګوره مشکل دی، دا زما په چراوي کې ګوره مشکل دی. هېڅ پنجشیری نه دی راغلی چې هغه د کندهار د معارف حق ګوره خوړلی، اما د کندهار د معارف چارواکي دي چې ارغسان و معروف ولسوالۍ ته ګوره پیسې ناستې، اما د معارف ډول ګوره ژغي. اساسي خبر دا ده چې د امنیت راوستل، امنیت د ځوانانو سره ګوره مستقیمه اړیکه لري. که ته غواړې چې په یوه سیمه کې ناامني رامنځته کړې، ځوانان یې ګوره بېکاره کړه. همدا اوس د کندهار د پوهنتونو څخه ځوانان ګوره فارغه کېږي، هغه په دې فکر کې چې زه ګوره دا یم فارغ سولم، څه شي وکړم، څه شي وخورم، څو ګوره وظیفه نه ورکوي. اساسي او بنیادي او تمویل المدته پروژې باید هغه باید رامنځته شي، پر هغه باندې باید کار وسي، تر څو ځوانان ورې ګوره په کار باندې وګمارل شي. کله چې ځوانان په کار باندې وګمارل شول، اوتومات امنیت ګوره ورسره سمېږي. کله چې امنیت سم سو، د دنیاوالو توجه ګوره کندهار ته جلبېږي. مرکزی حکومت ګوره ډېر فوکس پر کندهار باندې بیا کوي. یعنی اساسي خبر دا ده چې کندهاري ځوانان اوس د بیکاری څخه تر ډېره پورې سر ټکوي. که اراده موجود وي، که دوی غواړي، کندهار والي غواړي چې نوم پرېږدي، هغه باید دغه اوږدمهاله پروژې باید تطبیق کړي. او هغه ځوانان چې هغه د واسطې خبره کېږي، هغه چې واسطه نه لري، هغه باید پر کار باندې باید وګمارل شي، تر څو پاینده کې دغه ټول مشکلات تر رفع وسي.
او غیرتمند صاحب، تاسو کوم نظر ورکوئ چې ولایتي اداره باید په نوي کال کې کوم شان په خپلو فعالیتونو کې شامل کړي؟
د ماری پر سر باندې بحث یې ولر جدي ستونزو څخه د ماری په جدي اصلاح غواړي. ورسره په دغه برخه کې د ولس همکاري شرط ده. په تیرو څو کلونو کې زموږ د معارف بنیاد ډېر بد شودل شوی دی. زه تاسو ته د کندهار یو نږدې ولسوالۍ یادوم چې د یو کس د خپل کور شیرخوره کوچنۍ لا په دې نعمت وخت مکتب ته استوي چې دوی ډبې غوړي به هلته ورکول کېدل. خو اوس خپل غټترینو کوچنۍ هم ځکه نه استي چې غوړي نسته، او بیا به د دوی سره یو معامله کېدله چې ته دا کوچنیان راواسته و دوه ټیم غوړي ورکوو، او یو ټیم به بیا بیرته ته ماته تسلیمه، یا یوه ډبه به ته ماته تسلیمه، یوه به بیرته بیا کور ته وړي. یعنی هغه کوچنۍ هم په ولسوالیو کې په فساد باندې اخته کړي وو تیر څو کلونه. نو اوس په دغسې یو ولسوالۍ حالت څنګه وي؟ په دغه برخه کې جدي کار ته اړتیا سته. یو څه پر ذهنونو باندې د ولسوالیو د خلکو باید کار وسي، د قومي مشرانو پر ذهنونو باندې باید کار وسي. دا یو جدي اړتیا. دوام دی اداري فساد خبره. تر هغه چې موږ یو ساده مامور، تاسو ګورئ په اکثریت کې زیاتره ساده مامورین په اداري فساد کې ښکېل دي. که جناب والي صاحب 3 و 4 و 5 د هر ارګانو څخه څارنوالۍ ته معرفي کې، زه په دې باور یم چې 50% د فساد کچه راټیټېږي. 50% د دې تر څنګ ښه حکومتداري برخه ده. جدي اړتیا سته په دغه برخه کې بحث هم پر سوی. یوه بله مسله چې ځوانان ځینې سر ټکوي، هغه د بیکاري برخه ده. په کندهار کې تر هر بل ولایت بیکاري ډېر ژر له منځه تللی، په شرط دی چې پلان موجود وي. جناب والي صاحب، څخه زموږ غوښتنه په دغه برخه کې ستاسو ګوره هر ورځ او روسیا د چین سفیر دی، یا د یو هیواد سفیر اتمن نزي، ولې په دغه برخه کې غوښتنه نه کیږي چې په کندهار کې د بیکاری په برخه کې یو ځنګړی پلان جوړ شي؟ بیکاری او برق سره تړلې موضوع ده. موږ په کندهار کې یو فابریکا لرو د نساجي په نامه باندې، چې کچيري په اله سي په تیار ماشینری هم پرته ده. په کټ ته برق اړتیا ده، ولې ډیر کار غواړي. هیڅ یو هیواد نه پیدا کیږي په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړي، هیڅ یو تاجر نه پیدا کیږي، شخصي خصوصي سکتور نه پیدا کیږي په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړي که ورته متوجه نه وي. زه په دې باور یم چې څوک ته متوجه سي ویني دي. 3,500 کسان پر یو وخت پر کار کیږي، او هم ځوانان، او په دې برخه کې تولید مو خپل تولید کیږي، پر اقتصاد باندې مو بخیل لوی مثبت اثر لري. زه په دغه برخه کې ولې پلان نه لرو، په دغه برخه کې ولې متوجه نه وي؟ هر والي چې راغلي دي لیدنه د نساجي د فابریکې څخه کړي د لیدنه د ګنشبر نور فابریکو څخه کړي د ماده ځوانانو د بیکاری په برخه چې دغه یو لوی کار کېدل شي ځوانان د بیکاری مخه ونیس په دغه برخه نور کارخانی دي او د برخ سره تړلې مسایل دي زوم کپه د ځوانانو د بیکاری په برخه کې متوجي سي د ډیر شي
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.